السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د تای روشان په تخنیکی همکارۍ خراغ لاست وایم. په دې پروګرام کې د مطالب خبرو. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونه کړي. د عامې روغتیا وزارت هم دا خبرې تاییدوي.
متاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په دغه هیواد کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې امکانات نشته.
مرکزونه لرو ولی په مرکزونو کې به په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
نن پنجشنبه د می شلمه د مچیو د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د دغو مچیو کاروباریان یا د شاتو د تولید کوونکي وایي چې له کاره راضي دي.
زه خپله فعلا 300 صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
دا هر څه تر خبرونو وروسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري او په پاکستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نه تنه ملکی وګړي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول. په ووژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. هغه زیاته کړه
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې ماین پټاو سوی دي. د طالبانو دخوا شخص سوی ماین و بدبختانه باید ووایم چې زموږ بېګناه او بې دفاع وګړي یو ار بیا د مین خوراک سوله چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکو.
په دې پېښه کې دوه نور ماشومان ټپیان دي. اوسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروزګو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والي ویاند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه یې نن سهار او بل تیر ماښام سوې ده. شغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په شخولو تورنوي خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوې غونډې کې نن وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 20% د امکاناتو د نشتوالي له کبله په افغانستان کې مړه کیږي.
سرطان مرګ میرې
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمېرې چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي هر کال 30,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمېره 15,000 یې مړه کیږي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاشه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلی چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والی سره ویډیو خبرې کړې. دوړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپي او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تمدر د دغو پروژو د عملی چارو د پیل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. زموږ اخلاص د ریډیو ری په پاکستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدي ویلي چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پېښور ته روان و چې نن سهار یې په سکر سیمه کې ټکر کړی. د احمدي په خبره په دې پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. د پولیس په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې چې دی پخپله هم پکښې ټپي شوی دی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروایۍ له کبله د دې ډول پیښو ګراف لوړ دی. کرملن وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سره سره کولی سي له یو بل سره د ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزي د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن په ریکجاویک کې د خبرو پر مهال هیله وشوه چې د روسیې او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبریالانو ته وویل چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې د احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملن او سپینې ماڼۍ ته پریږدي. د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا وزارت پخوانی مرستیال و سمدستي ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د کورونا ضد واکسین کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر ماکسیم ستپانوف روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري له دندې لرې کړای سو. د کورونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نوموړي د لرې کېدو لامل بلل سوی. اوکراین یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلک دی، خو د کورونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکښې ورو و. او د کنګل یوه لویه ټوټه چې د اسپانیا تر مایورکا ټاپو لویه ده، د انتارکتیکا له کنګل سوي سواحلو بیله سوي او په ویتل سمندرګي کې روانه ده.
فریبا زایر و خبرونه ویل کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سیګار تازه سرګندونو ته په خبرګون وایي په جګړه کې ځینې روغتیایي مرکزونه او روغتیایي کارکوونکي هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحدو ایالاتونو د سرمفتش سیګار اداري ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار اداره د وی او پر روغتیایي کارکوونکو او مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان بهرونی ځواکونه اچوي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې روغتیایي کارکوونکي غیر سیاسي او بېطرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دین روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتیایي خدمات هیوادوال ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د مې په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکوونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادبی او پرختي کارکونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم د راپور واورېد، ناقص او غلط راپور ده. موږ په هېڅ کې هم روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړي دي، نه متصلولي، نه مزور باندې ورسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده، ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
زبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
وربشو روزګان ته چې له ډېره وخت راهیسې د ښار شاوخوا سیمې د جګړو شاهدې دي او لسګونه کسان پکې قرباني شوي دي. په روزګان کې په همدغو قربانیانو او ټپیانو ته د وینې د ورکولو لپاره لسګونه کسان روغتون ته ورغلي او د دغو کسانو شمیر چې چارواکي لسګونه کسان بولي، د دولتي ادارو ملکي کسانو چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورغلي او خپل وینې په عاجل واټ کې د جګړې د قربانیانو د سرتیرو لپاره کېښودلې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عاجل واټ، په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلي دي چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. د دې چې شمېر لسګونه ته رسېدی، د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وایي موخه یې دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دي چې غریبي بیچاره کورنۍ بې وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولی، یا زخمیان یې، عجل مریضان یې، دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخ باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر د دغه لپاره مو وینه ورکړې چې هغه په سنګر کې جنګېږي، موږ دلته په خپل د بدن وینه ورکوو. په دې باندې د سولې دغه وکړي دا جګړه بند کړي، والا نور د جنګ سستېدي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو دا اقدام ستایي. د دې له ډلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی یې د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته قسم را وسه وینه نه ورسره برابر خو نه خوشحاله یي چې ودانه نه جوړېږي چې دغسې وینه توکي چې ګر ولس خوشحاله یي رایت خوشحاله یي نو دا خو ډېر ښه ثواب څونه ثواب لري. دا د تن وینه چې وایي د تن جامعه ورکړه څونه ثواب لري، نو د تن وینه چې ورکړه نو هغه به څونه ثواب لري چې بل مسلمان راژوندی کړه، دا خو ډېر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکوونکي، د ولایتي ادارې کارکوونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د ده په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
زمونږ اړتیا ډېره زیاته ده، ورته په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې سره خوا کې چونکې روزګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی د وینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر 1000 سیسي پورې وینه دلته جمع شي.
په اروزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوښتل ل سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان ل سرطاني ناروغۍ عمري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې یوې ناستې ته وویل هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتوالي له امله په مرګ مري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. نورحال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د سرطان ناروغیو له امله د مړینې د کچې لوړوالی. وسیم میاخیل له کابل ښار اوسېدونکی دی. د وای پلار یې له تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته سوی، خو په هیواد دننه د روغتیایي خدماتو او اسانتیاوو د نشتون له امله یې د پلار درملنه له هیواده بهر کړې.
زما پلار و د مریضې باندې سرطان مریضې باندې اخته و. دلته چې موږ جمهوریت شفخانې ته لاړو، جمهوریت شفخانې ویدل له کومو چونو چې رات سړی وویني دوی ډایرې کړی چې بستر خط ورکړه. هغه زمونږ په حالات معلوم دي بې موږ لاړو پاکستان ته، پېښور ته لاړو شوکت خانم شفخانې ته. د مسافرت ژوند سخت ده، خامخا انسان سره ځانانه اوسي یا فامیل اوسي خپله مریض ډېر په تکلیف کېږي. نو د هغه لپاره که دا مشافخانه په خپل افغانستان ته وای نو څه ضرور ومن بل ملک ته لاړ شو، یا هلته هم پیسې مصرف کړي، یا دومره زجر ووي. نو
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالله احمدزی هم وایي چې په دې برخه کې په هیواد دننه لازم امکانات نشته.
سرطان ناروغۍ باندې مرکزونه لرو، ولې په مرکزونو کې به ناروغان هم وي، خو ولې هغه شکل چې نور نړۍ کې ورته لاسرسی لري، نور نړۍ کې مریضان ورته لاسرسی لري، ډاکتران وسایلو ته لاسرسی لري، ولې په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې، په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي چې افغان دولت په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت که افغان ډاکټرانو ته په بهر کې د ورکشاپونو او زده کړو زمینه، همدارنګه په هیواد دننه روغتونونو کې وسایل برابر کړي، شونې ده چې په افغانستان کې دننه هم د دغو ناروغیو درملنه په ښه توګه وسي. دا افغانان داسې مهال په هیواد دننه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د روغتیایي اسانتیاوو له کمښت او نشتون شکایت کوي چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ چارواکي له دغو ناروغیو د مړینې د کچې شمیرې ټکان ورکوونکي بولي. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې د دغه بنسټ لپاره د بورډ د غړو د ټاکنو په یوه ناسته کې وویل چې هر کال ګڼ شمېر افغانان له سرطاني ناروغیو مري.
سرطان مرګ میره
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 20,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمېره 15,000 مړه کیږي. یعنی 2% خلک د دې لپاره چې عامه پوهاوی نه لري، د درملنې بشپړ اسانتیاوي نه لري، او خلک هم بېوزله دي، له بده مرغه پر مرګ محکوم دي.
میرمن اوریاخیل وایي که څه هم د سرطان ډیری ناروغان هغوی چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی له هیواد بهر د درملنې لپاره ځي، خو خبره یې دا د منلو وړ نه دی. میرمن اوریاخیل وویل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو لپاره د راجستریشن ملي سیستم نشته. د هغې په خبره د نړیوال شمیرو له مخې په نړۍ کې هرو 5 کسانو کې یو کس په سرطان اخته کیږي. بلخوا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت سره لدې چې مني په هیواد کې د سرطاني ناروغانو لپاره په کافي اندازه کار نه دی سوی، خو وایي چې د سعودي عربستان په همکارۍ غواړي په هیواد دننه د دغو ناروغانو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو
شفاخانی کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان
د هغه سر روختون جوړولو لپاره پلان لرو. موږ له سعودي عربستان سره پرې خبرې کړې. له 15 تر 50 میلیون ډالرو مالی سرچینو برابرولو شمنه موجوده ده. د کرونا وزارت دینه نازینو دلایلو له عمله تر اوسه دغه سرچینو نه موثره استفاده نه ده شوې. خو د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ ټولې هڅې مو روانې کړې چې موږ دا سرچینې بسیج کړو او وایي کارو. خو موږ او تاسو پوهیږو چې د دې روغتون د تعمیر جوړول یوازې 2 کلونه وخت نیسي.
ښاغلی مجروح خپل ټولو همکارانو وغوښتل چې د دغه روغتون د زر جوړېدو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. هر کال سلګونه افغانان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان، هند او په دې وروستیو کې بیا ترکیې ته ځي چې په دې برخه کې د لوړ اقتصادي لګښتونو د پرې کولو تر څنګ د ویزو، لارو، استوګنځایونو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو په دوام دغه ډلې نن سهار د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ بریدونه کړي. که څه هم طالبان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي، خو افغان چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې ورکول کېږي. طالبان وایي د مې له لومړۍ تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د دوی د ادعا ردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې خو بېرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط زدهونه کې راپورونه طالبان ادا کوي چې ولسوالۍ یې نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روحل احمد زئی:
زموږ ځواکونو موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او د اوس موږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زئی هم مني چې امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې ایښي. د میل لومړی نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شو، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوه. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میل لومړی نیټې تر اوسه یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د دې وزارت وایان طارق عادیان ازادي راډیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درانه مرګ ژوبله هم ور اوښتې ده.
په هغو ولسوالیو کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. ولې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې راوستي. د هلمند لښکرګاه، کندهار، د روزګان ترینکوټ، د بغلان پولي خمري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو دا ډله نه ده توانېدلې چې د دې مرکزونو یو هم ونیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبان اوس مهال ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. خو د دې وزارت چارواکي وایي هغو سیمو کې چې دې ډلې نفوس کړی ژر به ترې پاک شي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور ټپیان کړي دي. دغه شان په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړۍ ځای پر ځای شوي مینونه هم شنډ کړي دي. خو دا جګړه یوازې د افغان ځواکونو او طالبانو په مرګ ژوبله بسنه نه کوي، بلکې تازه یوازې نن سهار د هلمند لښکرګاه ښار د شکران په سیمه کې د ملکي وګړو پر یو موټر د سړک غاړې مان چاودلی چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وایي ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبان دا خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن پنځمه د میشلمه د شاتو د مچیو له نړیواله ورځ سره برابر ده. د شاتو مچۍ او ځین نورې ګټورې حشرې په خوراکي څرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري دې حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په یوې کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شیرې راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره یې په میوه بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض ردوال د شاتو مچیو پالونکی دی. نوموړی لا تیرو دولسو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزی او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ یې د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ. خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوم نو خپلې مچۍ هم چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې مونږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټن نه تر پنځه سوه ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شود.
حسدی وشي په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کېږي دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالونکي موجود دي او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړی دي، نږدې نه سوه مټریک ټنه شات تولید کړی دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه مټریک ټنه او خوست څلور سوه مټریک ټنه تولید کړی دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید
کونکي ولایتونه ده. د کاغذ رستمی په خبره ته ډیر خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمه ورځ ته داخل شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړي او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته، خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي هیله ښکارا کړي چې ډیر ژر به اور باندې ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اور بند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اور بند لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوو ورځو کې به پر اور بند موافقه وشي او دا اور بند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همداراز د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالی تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د مې له لسمې چې جګړه پیل شوې ده، د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اجمل انس سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین بیلابیلو چاودنو ولس ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولي. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي، په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غور ولایت څخه هم سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د فیروزکو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاخه کېدو بحث کړی. په پاکستان کې یوې ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، لمړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا کور کله راډیو ډرام.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به د روان کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې له استرالیا سره یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغان ملي لوبډله به په ټیسټ لوبه کې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره دا لوبه به د روان کال د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د استرالیا د هوبارت ښار په بلینسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون 14 کسیزه لوبډله نن د آسیایي سیالیو اتلولۍ لپاره د ګډون په هدف عربي متحده امارات ته لاړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب فارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې 14 کسیزه لوبډله کې درې روزونکي او یو د سوکوهنې فدراسیون استازی ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه آسیایي سیالۍ د روانې میلادي میاشتې له 28 نیټې څخه تر 31 نیټې پورې د 30 هیوادونو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. او د کرکټ آسیا جام د کورونا وایرس له امله وځنډول شو. سپورت سټار ویبپاڼې لیکلي چې ټاکل شوی و چې آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو د هند مخالفت له امله په پاکستان کې ترسره نه شو. د آسیا جام په اړه د هند او پاکستان له ناندرۍ وروسته د غلوبو ته سریلانکا هیواد غوره شو او ټاکل شوی و چې د روان کال د جون په میاشت کې دغه جام ترسره شي، خو د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کورونا وایرس له امله اوس د لوبې نشي ترسره کیدی. د دغه هیواد د بورډ چارواکي وایي تمه ده چې دا جام د 2020 کال په اوږدو کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگه بوله په ماین باندې ورته فرمان کړي همزولي راته وایي ګوډا لندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاله کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پې وهوی نو.
پلارم بدل لگیږي، پرونم بدل لگیږي، پټول نه هغه خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا سینو مې ورته خلی چې پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي دا وایي چې پم دغه سات کلا مړ وای الله مې مړ کړای نو دغه نه بد مانی وسره.
دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ زر کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې چې نه وراره سه اوس هغه په سخانې ټول قربان دي بګا نه چې راس په رف سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودسته دا وکی.
چې د مور پیدا شه او د پښې نسته کوچنیان دې اره ورته چې د موږ رکانس لای نسې ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو اوس یې دغه دغه خپه کېږي کنه
په خیرې څه وې دي
یو چې پښه دې شته
پښه دې شته
مګ ته څه کې جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی مې خو خپکی مو خای نه شپ خای نه شو زورت وای کله خو د جنگ وسه کوم چې خړای دې تو سند غارک.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایسه کېږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کېږئ مایي پکېږئ بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي مفته غوږ شي.
زه دوه ډوله د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې همداوس فاجعه موجوده ده همداوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی ده. همشته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې، یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي دوی، حمزه کوي مسخره وي باندې ملنډې وي باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
سو شان پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاته کچه پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چریپا کش کاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري.
دا او د تورته نور هر مسئله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه میو منی ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته وکشئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منګ هله خوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او د ډیر ګران تمامي، یعنی حتی باید لس لک یو لس لک روپۍ باید ولري سي ادا کړته واده وکي او ټول مصارف خلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یو لس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یې یو میرمنه او یو ځوان په خپل مینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اختای په دې کالی او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
موږ محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی یسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یسو خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم نو ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ته ټول ته تحفه به مخلي درته اتمان کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژوه کې بهتر خرید کړي، همداسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسه دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتر وس د واده معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار دا کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې ټولوي، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سرخی یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوې.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي خې نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مسار تعارف متقبل شي
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د پیزای مصارف څخه ډډه وشي
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوي او ټول تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته یو شی واخلا چې ډیر غذاف مصرف دی دا غیر له واده نه دا بيخي غذاف مصرف دی هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمای ور سره کوي یو شی ورته اخلي هغه درې نفر له څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده کورنۍ خپل باید متوجه سي خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پوکي خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامت پر قرباني لويږي
څه راځان د لنګار د لغمان نیمه او نیازایمه خره ته سيزي اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع او خلبرته ماته موبایل او خلبرته ماته مثال صحت واخله دا 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 ښه کار نه ده یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده
نمه حنا د ننګرهار خرید ته خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتني زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم ولزین کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده به ډیر کسان د واده د سودا خپل د پاره ځان سره بي اله تڅه ده
ونان پر یو سنتي یو رسم رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډیر ښه ځانګړتیاوي هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنۍ ته د لامل نه خو یو دا ده چې بېځایه رواجونه دي صفات دي دودیز رواجونه او خوندي په شکل پاتې شوي دي او په څنګه ما هغه سوالمان او د خلکو خپل شوق دی چې د هستوی چې د خریته زرخي کې او د سجمی یا د ډیر او تیر خلک زیات لاټ شي خریدوږي
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کی البته د ډیر خلک چې لاټ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بسونه هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر نه اول خو مهمه مشکل دا دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله س نفر یا دولس نفر یو خرید تزي ا دوی ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د ګرمي ډوډۍ خوځ کړي سار وخت دي او د دې یو کرایا یا مثلا د خوراک د دې د دې پسند کې د ته بایت هم یو توفه وخت شي ځکه دا هم یو راي د خې تر سوبزي د غې د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زون کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس یو سټ کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دی ځای کې دي مثلا په ټول په یو نظر نه بعض خریدونکو کې اته ستونزې را منځته کیږي په پرابلمون ده د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د الک او د انجلې د کورنۍ او په څنګه هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې د خلک زیات دي ډېر لوړه باید خپل جنس باندې دي یعنی وای چې مدا اوس وخت نه راځه 400 توای دي اخلی شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه بيخي باندې یا تاغه نور عادي خلک چې ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته چې ګوري دکان خلک ډېر دي یا ناشتي یا غي دي سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو په کار میزه خیر ورځ بل به خلاص خدغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به راشي خپل سودا وخلې زو اوس مسلو فایما نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره دي
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډېره مهمه شي د عادي ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه شرطه خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وې ما تاریخ نو واخستي مختصخه خستي و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې لذي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد او زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوي پرویمن د ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دا شته چې هغه واسو ارمن چې دواده تلري دغه مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصارف ډیریږي بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې دغه سد واده قرض خلاص کړي سد خرید خلاص کړي چې چې اخیستي دا ټول
اوس هلاري سړي هغه مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خریته بولونه جلوګیری وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق وایي تو شخصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار ته لاړ شي هلاري بدای چې دغه ډیرو خریدونه جلوګیری وشي لکه الی وخصل شي چې اشد ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه وخصل شي دوه نفر دو سالور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه وي خپل هغه ناوي کوم یو سره دي چې یو مشر ده دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا سره وکي او یو یاد وکړه چې زوم دی خو نه زوم مو یا زوم پلار دغه نه کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورانه کې خخه مشران لرو نو دا خو دې ته فکر نه کوي چې دا دې ته سپکاوه دي چې دې بون تللې دسه یو کورانه دا پر ملات کې بیا سبا دغه کورانه مچ شي بیا دې ته دغه نه کوي یعنی ست سالا نه کوي هم دا خدای چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خې چاره
کر رہا پورت ہوئی ہوئی پیا کر ساتي بڑ بشم وي وي بیا کل رات وي وي بیا کل رات اور تدش پری گولا دل وڑی پرندے وي بیا کل رات وي بیا کل لاندی دی من اپوایا پلاس کی دس رو گولو پنچے وی جا کرنا وی وی جا کرنا
ہر گھر میں ایک کوئی بھی پیار کر رہا ہے